چې طالبانو په افغانستان کې د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال د افغانستان د تیر تاریخ کارندویه د بودا مجسمه هم رنګه کړې وه.
د زهرو کاروان هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې لا آزادې راډیو
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت اونیز پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي د یخنۍ له کبله د څلورو ماشومانو په ګډون د 15 تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د ولی ویان احمد جان حنزله د جرمني ډی پی ای خبری اژانس ته ویلي دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې نن به د داوطلبۍ له لارې 14 میلیون ډالر د لیلام په ډول وپلوري. دې بانک پرون په یوه ټویټ کې د شاوخوا 14 میلیون ډالرو د لیلام اعلان داسې مهال ورکړی چې وړم ورځ یې کابل ته د نړیوالو بشري مرستو د 24 میلیون ډالرو د یوې بلې کڅوڼې د رسېدو خبر ورکړی و. دې بانک ویلي و چې رهبري یې هیواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلی تر څنګ هیله مند دی چې دا مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره شي. خوینامه پرون په یوه ټویټ کې د دې خبرې وضاحت ورکړی چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته لیږل شوي پیسې په یوه خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ځای پر ځای کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو پر چارو لګیږي او د ملګرو ملتونو له ادارو پرته د نورو لخوا د دغو مرستو د لیږد په اړه اعلانونه بیلاری کون کی او بی گټی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند کې د روغتیایي خدماتو لپیاوړي کېدو سره د جاپان د 1,300,000 ډالرو مرستو خبر ورکوي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې صندوق سره د جاپان دغه نقدي مرستې به په هلمند کې د نسایي او ولادي روغتیا لپیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د بشري حقوقو یو ډله وی لکل چې پیران کې اعتراضونه پیل شوي، لښته لږه 522 کسان مړ شوي. په امریکا کې ډیره د هرانا په نوم د بشري حقوقو د فعالانو یو ډله پرون په یو راپور کې وویل چې د قربانیانو لري ډلې لښته لږه او یا تنه ماشومان دي. د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د توقیف شوو کسانو شمیر نږدې 40,000 شول شوی. ایران کې له 4 میاشتو راهیسې لکل چې د ماسا امینی په نوم یوې 22 کلنې میرمنې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې سا ورکړه. په دې هیواد کې مظاهرې پیل شوي چې لا هم دوام لري. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په نږدې راتلونکي کې به لویدیځ هیوادونه له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو او وسلو مرستې وکړي. ستولتنبرګ د جرمني له هاندلس بلادت ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته مهمه ده او د هیله مند دی چې دغه مرستې په نږدې راتلونکي کې وسی. ټاکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران را روانه جمعه له اوکراین سره د پوځي مرستو په اړه یو غونډه وکړي. تازه کرا او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د 10، 11، او 12 ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د 10 ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښيي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري پټوم چې نه له دوه کلمو څخه اخستل شوی دی چې اده نه معنا ورکوي او ټوم د ویشولو په معنا دی چې دا ټول کوچنی ذره ده همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوی دی اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي هسته چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې دا اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي لکه په سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري یو پروتون او بل نیوټرون الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اتومي نمبر هم وایي یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د زائد سره یعنی پروتون شمیر د اتومي نمبر سره مساوي دي پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوې ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو دورانی جدول ترتیب کړی دی نیوټرون وای د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوې ده الکترون د اتوم منفی چارج لرونکې ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي الکترون چې هغه به په 1990 میلادي کال کې د تاوسن لخوا څخه کشف شوی وي لکه څنګه چې د اتوم په اړه معلومات ترلاسه کړه د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړه چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرات نظریه داوه چې اتوم په باره کې 2500 کال مخکې کانیاتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی ارستو دا سینه زیات لوده وي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډیره حده پورې تجزیه کړو جان ډالتن نظریه به دا و هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم لمنځه په بشپړ ډول سره لمنځه ولاړ شي د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي وای د مواد اټوم په نوم د ویش د نوور زرو څخه جوړ شوی دی د کیمیاوي عنصرونو وای ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي اټومونه نه جوړیږي او نه هم لمنځه څخه ځي د بیلابیل عنصرونو سره یو ځای شوی دی او د مرکب مالیکولونه جوړ کړی دی د بیلابیل وای عنصرونو اټومونه د بیلابیل کترو بیلابیل کیمیاوي خواص لرن کې د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړون کټونو نسبي شمیر او ډولونه یو شان دي کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وای عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي د نیلز بولز تیوري یا نظریه وای چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وای الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوه اصل د لوته چې یو اصل دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته وان د انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي الکترون کوچنی ذره دا نه شي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نو د لاسه په تا د من فیزیک اته سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي دوه مثال کې به دا سې دی وای هغه الکترون چې د هسته په څخه په سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ثبات یې ډیر زیات وي
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساينس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالتون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
خبرونه په دې برخه کې دی ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. دی ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولې چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنه مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دی هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شی دي. فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوي وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپوننت د سیستم جوړوونکي اجزاوي د کمپوننت په نامه سره یادیږي. متجانس سیستم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیستم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوز او حل کوونکی یعنی سلوینت څخه جوړ شوی دی چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي سولوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دی. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کوونکی ماده محلول یا سلوټ مساوي په محلول یا سولوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکی ماده او په یو حل کوونکی ماده ده چې د دې له دوار سره د دوه مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سره په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکی محیط ته محلول او حل شوی ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی ټوټه کېږي. او حل کوونکې ماده یا سولوینت چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي. په دې ډول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکې مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولاریټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مساوي کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی. نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو محاسبه وکړو چې 40 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاس ته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. یو هم نارمل یا نارمل یا نارمالیتی غلظت دی چې په 1000 ملی لیټر محلول کې د منحله مواد د معادل کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دی د سی ان مثلا کې جی کیو منفی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یې وایو لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملی لیټر کې 196 ګرامه فاسفوریک اسید شتون ولري. نو اول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 98 ګرام پر مول ده، الکول شوې کتله 196 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.15 کېږي. فر د فورمل د وزه کولو څخه وروسته موږ ته 2 نارمالټي د تیل لاسته راځي. مولل یا مولالټي غلظت وایي چې په 1000 ګرامه محلل کې د منحنه مواد مولونه له حل شوي حل څخه عبارت دي چې سی ام مساوي کېږي ان ام مول پر ام زبر کیلو ګرام سره. په مثال په ډول که چیرې په 90 ګرامه ګلوکوز چې 600 ګرامه اوبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړي، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ ډول او شپږ دی چې د ټیم کتله لاس سره 88 ګرامه پر مول کې چې راکول شوی 90 ګرامه مول دی. همدارنګه د بل کتله چې د هغه کیلو ګرام ته راوي چې 0.5 کیلو ګرامه کې په فورمول کې وزن کېدو وروسته د دې قیمت 0.83 مولالټي لاس ته راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کېږي ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دی. او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کړه هغه 15 ګرام پر مول ده. همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کړه د دې د پاتې د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کولو څخه وروسته 112 ګرامه کتله لاسه فورمول کې وزن کې ته وروسته 0.112 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکي دي. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري، یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال که چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مالګې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت یې په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د حل شوي جسم حجم پر د محلول حجم باندې. د کتلې فیصدي غلظت یې د حل شوي مادې د ګرامونو شمېر چې په 100 ګرامه محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي له د حل شوي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې. د موږ د کتلې وزن فیصدي لاسته راځي. مولی برخه یا مول فراکشن غلظت چې د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دي. یعنی ان مسایي کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان پر ان ان باندې موږ د مولی برخې غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 15.5 ګرامه پلس مول 30 ګرامه اوبو کې حل شي د په ذکر شوي محلول د مالګې او اوبو مولی برخه پیدا کړي. په ان یو کې چې موږ د مولی برخه پیدا کړو 0.8 نه دوه او همدارنګه ان دوه کې چې موږ یې برخه پیدا کړو 2.3 ده. نو کله چې موږ د ان یو ان دوه قیمتونه سره جمع کړو 1 راوځي، نو د مالګې او د اوبو موږ یې برخه عبارت ده د 1 څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فورمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د دولسم صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د هغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په اولسمه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پول ازاویه په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلی په 1908 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وڅېړل چې شیلی دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخته دي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه یو پروزولوس پاتل ساتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي کویا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو الماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي کو مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1908 میلادي کال کې د 1200 په شمېر عضوي مرکبونه او په 1909 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونو ته رسیدلی دی، یعنی شمېر یې ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، ریش، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمېرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه مې وي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور، مثبت دوه او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس 2 2 اس 2 2 پی 2 الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه پوزیوم رکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په داغه په لړ کې پوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې پوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادېږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیټ حالت په پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سرور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانسي دي هغه سرور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبو د کاربن هر اټوم سرور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای شي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې بیا د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویسه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي او په لاس راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي. د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادیږي. چې فارمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه چې توای ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه چې دی مالیکولي فارمول په تاسو د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دي مرکب په یو مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. پر مالیکولي فارمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دي.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبريږي.
ل درنو زده کوونکو، زموږ هیله دا ده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننی درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.